السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارات کړه چې امریکا، انګلستان او هند له داعش څخه ملاتړ کوي. د عمان پلازمینه مسقط به سبا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په روانه خبري مجله کې چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي، د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم. د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي له برمتې د کاناډایي امریکایي کورنۍ د خلاصون په قضیې سره د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. په قرغیزستان کې نن خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په سومالیا کې د وروستیو پیښو له کبله د مړو شمېر 15 اتیا ته ورسېد. د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي له برمتې د کاناډایي امریکایي کورنۍ د خلاصون په قضیې سره د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. پاکستاني چارواکي وایي کاناډایي جوشوا بویل او د هغه امریکایي میرمنه کیتلن کولمن او د هغوی درې ماشومان یې د امریکا د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس په کورم ایجنسۍ کې د چهارشنبې په ورځ وژغورل. فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
کاناډایي او امریکایي ماشومان او ښځه او خاوند دا ډېر بخوانه زموږ ځمکه او بعضې عجیز د تعلیم په نوم مزدوران د دوی لپاره وسیله وګرځېده. اوس د پاکستان په وړاندې خصوصا غربي نړۍ او امریکا بل نظر لري. وغوښتل چې څنګه وکولی شي دا پاڼه بدله کړي.
دغه جوړه په 2012 میلادي کال په افغانستان کې تشتول شوې وه. راپورونه وایي چې دوی د حقاني شبکې په بند کې وه. افغان حکومت وایي په پام کې لري په کابل کې د زرګونو کیلوګرامه منفجره موادو د کشف ضبط په خاطر ځینو پولیس افسرانو ته فوق العاده رتبې ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي سحمد برمک نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل له ځینو پولیسو سره مالی مرستې کیږي.
رتبه فوق العاده بدون در نظرش بسشون چون رئیس جمهور داد داده و اون مبلغی که اینجا گفتیم 20,000 است 30,000 است.
د کورونای چارو وزارت وایي تیر شپه په یو بارونکو موټر کې 2200 کیلوګرامه منفجره مواد بارسي و چې د کابل په 15مه حوزه کې ونیول سول. د موټر چلوونکي نیول سوی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو له درک د دوی اواید زیات سی. د دغه وزارت سرپرست وزیر شاهزاد ګل آریوبی نن په کابل کې د پوست نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته وویل
سه کال تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوست نه اواید شوی دی. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د اواید هم ورسره جمع کړو نو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دغه خدمات شهروندیانو ته وړاندې کړو ښه کړو.
سرپرست وزیر وایي د پوستي خدماتو د لا معیاري کېدو لپاره هڅې چټکې سوي دي. د سومالیا د پلازمینې موګدیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر 15 اتیا ته ورسېد. پولیس وایي له یوه هوټل د باندې په یوه لارۍ کې د ځای پر ځای سوي منفجره موادو په پرونۍ چاودنې کې تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د موګدیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز اژانس ته وویل
هغه څه چې پرون پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړي هم له شماره وتلي، مړي سوځېدلي وو چې چا نه شوای پېژندلی.
د سومالیا چارواکي وایي لږ تر لږه دوه نور کسان د ښار په مدینه سیمه کې په دویمه بمي حمله کې وژل سوي. که څه هم چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت په القاعده پورې تړلې سختریزې ډله الشباب په دغو حملو کې په لاس درلودلو تورنه کړې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته ورسېد او په سلګونو کسان لوسه مرګ دي. دا د دغه ایالت په تاریخ کې د اور لګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. مقامات ویلي چې 300 کسان لا درک دي. ویل سوي د اور لګیدو له کبله څه باندې 1 لک کسان نورو سیمو ته کډه سوي. سټیسي میتسن چې د اور لګیدنې له ساحې ایستل سوي وایي کور او پلورنځی د اور لګیدنې ساحې ته نږدې دي.
I mean I'd be more heartbroken if my
store. دا به ډیره دردون کې وي که زما پلورنسي یا هم کور د ور خوراک شي. موږ په خپل پلورنسي کې کارکون کې لرو. دا د خلکو د راټولېدو ځای دی.
د کالیفورنیا په شمال کې دغه اور زیاتې ساحې ځانمنې کړې او په زرګونو کورونه یې له منځه وړي دي. په قرغیزستان کې نن خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. د دغو انتخاباتو نتیجه به په 1991 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په منځنۍ اسیا کې د اول وار لپاره په سوله ییز ډول له یوه ولسمشر څخه بل ته د قدرت د انتقال سبب سي. په 11 کاندیدانو کې یوه ښځه ده. دوی هڅه کوي د ولسمشر الماس بیک اتمبایوف پر ځای ولسمشر سي. اتمبایف د اساسي قانون لمخې نسی کولای په پرله پسې ډول د بلې شپږ کلنې دورې لپاره ولسمشر سي. په پلازمینه بشکک کې یوې ځایي اوسیدونکي نارسته علیوه رویټرز اجانس ته وویل:
فکر کوم د قدرت بدلیدو ته اړتیا ده، نوی کاندید او نوی ګوند ته اړتیا لیدل کېږي او یو بدلون ته.
په قرغیزستان کې د رای ورکولو مرکزونه پر ځای وخت د سهار پر 8 بجو پرانستل سوي او د شپې تر 8 بجو پرانستې وي، او نن په اتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رای کاروي. په دغو انتخاباتو کې محافظه کارو شي اړخو ګوندونو د دغه هیواد مرکزي کیڼ اړخي مشرتابه چیلنج کړی دی. نظر پوښتنې شي چې د بهرنیو چارو د وزیر سباستین کورز د خلکو محافظه کار ګوند تر نورو مخکې دی. کورز یو دېرش کلن دی چې په می میاشت کې د خلکو د محافظه کار ګوند مشري واخیسته. د ازادۍ شي اړخو ګوند او سوسیال ډیموکراتان د دویم قام لپاره مبارزه کوي. د پلازمینه ویانا اوسیدونکو ګونتر پولک رویټرز اژانس ته ویل:
موږ باید د حقیقت ته ځانونه چمتو کړو چې ټول شیان د اوس په څیر سم نه پاتې کیږي، ځکه نو داسې سیاستوالو ته اړتیا لرو چې دا مسایل سنبالولی شي.
په اتریش کې وروسته له هغې د تر وخت مخکې انتخاباتو فیصله وسوه چې سباستین کورز د صدر اعظم کریستیان کیرن په رهبرۍ له سوسیال ډیموکراتانو سره په ائتلاف کې د کار له دوام څخه ډډه وکړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلی شئ. وړاندې په مجله کې دا مطالب مو چمتو کړي دي: د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو حقیقت چې واکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي رد کړه.
نو کله چې څوک رهبر وځي نو معنا دا ده چې د هغې پروسی دارو د منځوړلو لپاره هوډ لري.
په دې اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. د عمان پلازمینه مسقط به سبا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د لویې جرګې رابلل د حکومت مکلفیت دی او باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته یې راوبولي.
حکومت مکلف ده انتخاباتو ته لاړ شي، د انتخاباتو د ادرس نه د لویې جرګې او د
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ. په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکیچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کرد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. رازو د مجلې لومړی مطلب ته: د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو حقیقت چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي رد کړه. د دغه وزارت وایي دولت وزیري وایي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستانی کړي ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع رد د زینو سرچینو په حواله ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د زینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ادعا ردوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې نه د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ کوي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې ډېرې جنگیلي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنگيږي د اورګزي او لقوم نه دي او له پولې غاړې له پاکستان نه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغې خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې اوس د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د امریکا سی آی اے، د انګلستان ایم آی شپګ او د هند آر آی ډبلیو استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دوی په دې باور دي چې یو شمېر استخباراتي سازمانونه د چین او پاکستان پاکستان د اقتصادي اړیکو د سبوتاش په هدف غوړي په بلوچستان کې مداخله وکړي. د اجدلې کلونه مخکې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سر پورته کړ او هغه مهال افغان چارواکو ویلي و چې په پاکستان کې ځینې کړۍ له دغه ډلې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و دغه ډله چې په خواهش شمیر زرګونه تنو ته رسیده د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونو ته رسیدلې ده، خو اوس په یو شمیر شمالي ولایتونو لکه جوزجان، سریپول او بدخشان کې هم د سیمه ییزو چارواکو لخوا د دغه ډلې د فعالیت خبرې کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان ISI په افغانستان کې د دغه ډلې ملاتړ کوي. له دې ډلې جاوید کوهستانی وای مخکې تر دې د پاکستان په مرسته یو شمیر افغان او پاکستانی جنګیالي د عراق او سوری جنگ ته هم استول شوي دي. یو شمیر افغان جنگیالي او پاکستانی طالبان د داعش ډلې د فعالیت په پیل کې عراق او سوریه ته تللي او د پاکستان تر څارنې لاندې په مستقیم ډول په الوتکو کې لومړی سعودي عربستان او بیا عراق او سوریه ته انتقال شوي او هلته جنگي دلی دي. یو شمیر بیرته راستانه شول چې په هغوی کې طالبانو د داعش جنډه پورته کړه. په افغانستان کې له دغې ډلې کسانو عبدالرؤف خادم هم و. د دانه ردوي چې ښایي په یو شمیر نورو هیوادونو کې ځینې نورې کړۍ له داعش ډلې ملاتړ وکړي. پاکستان تر دې مخکې له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ خبره په وار وار رد کړې، خو ښاغلی کوهستانی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي سازمان تر دستور لاندې ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي رادیو له مخامنۍ خبری مجلې څخوري لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره شپنه وکړه چې د همدې مسلې په اړه د نړیوالو چارو یو کارپو سره غږیږو. له نیکه مرغه د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، پوښتنه مې مطرح کوله چې په دې وروستیو کې تاسو هم شاهد یاستئ چې پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره د کوم اړیکې چې ترینګلې دي دا بیرته ورغول شي، خو اوس تازه دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو په اړیکو څومره بد تاثیر کوي؟
زه عقیده لرم چې په افغانستان کې هر تهدید او جنگ نه پر پاکستان پورې تړلی شو او نه یې پاکستان نه مجزا ګڼل شو. یا پاکستان د افغانستان د تهدید او جګړو یو برخه ده، یا یې حامی ده، او یا یې هم په مخالفت کې واقع ده. څه موده وړاندې تاسو ولیدل چې د داعش ډلې ادعا کړې وه چې ګواکې 2000 پاکستاني اتباع یې په خپلو لیکو کې جذب کړي دي. په هغه وخت کې به چې درنثار د کورنۍ چارو وزیر دا خبره رد کړې وویل چې هېڅ مسله نه شوه. ولې کله که تاسو د افغانستان د تیرو شپږو کالو قضیې ته وګورئ، تر ډېره حده پورې زه باور لرم چې په شکل له اشکالو باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم یا په استخباراتي او اکمالاتي ډول او یا هم د تربیې او تجهیز په برخه کې پاکستان د افغانستان جګړه توده ساتلې ده. مګر تر ډېره حده پورې دا هم د بحث وړ خبره ده چې آیا رښتیا هم د سیمه په هېوادونو کې داسې خلک شته چې هغه د افغانستان جګړه توده ساتي او اتهام پر پاکستان باندې اچوي. کله چې د نړۍ د حالات او خاص کر د امریکا سره د پاکستان په اړه باندې بدلیږي، پاکستان تر دې حد پورې متزلزل دی او تر دې حد پورې حق پک دی چې کوم تکتیکونو کار واخلي تر څو یا د پاک امریکا باور پر ځان باندې راوړي او یا هم مجبور کړي تر څو دوی سره د غیاري تازه وساتي. مګر باور لرم چې نور نو تر دې حد پورې په دنیا کې د پاکستان په اړه باندې او خاص کر په امریکا کې د پاکستان په اړه باندې تغیرات رامنځته شوي دي. دا د نقیز وړاندیزونه او یا هم اعترافونه په خپل ذات کې د حالاتو د لا خرابۍ سبب کېدلی شي، بې له دې چې څه ښه ګټه رامنځته کړي او یا هم پاکستان په اړه باندې د خلکو ذهنیت ساز کړي یا پاکستان ته ګټه وکړي، بل هیڅ څه نتیجه نشي درلودلی.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه کده راته ووایي چې که چېرته د حالاتو د خرابېدو موضوع مو مطرح کړه، دا بیا په افغانستان کې په سولې او ثبات باندې څومره تاثیر لرلی شي؟ که چېرته همدا ډول زد و نقیز اظهارات کېږي، د کابل او اسلام آباد اړیکې د ښه کېدو پر ځای لا هم ترینګلې کېږي، په افغانستان او سیمه کې په ثبات باندې څه تاثیر لرلی شي ستاسو نظر؟
زه باور لرم چې تر ډېره حده پورې به منطقي دریځ دانوي چې افغانستان حکومت دی د افغانستان ثبات او یا ګټه د پاکستان په متهم کېدو بربادېدو کې ولټئ، ځکه د دفاع پاکستان او د افغانستان او د پاکستان د ګټې مسله چې کله به تاسو لیدل د جهاد په وخت کې به دغه شعار مطرح کېده، اوس د پاکستان د خرابېدا مستقیم تاثیر پر افغانستان باندې کېدلی شي. نو که د امریکا او د پاکستان اړیکې موږ بحث کوو، د پاکستان او د افغانستان اړیکې، د پاکستان او امریکا اړیکې بحث کوو، بیا هم پاکستان او افغانستان اړیکې مطرح کوو، تر ډېره حده پورې دا جلا جلا قضیه دي. کېدای شي د پاکستان خرابي د امریکا په ګټه په تاوان باندې تمام نه شي، ولې د پاکستان خرابي د افغانستان پر تاوان باندې تمامېدای شي. نو ښه خبره دا ده چې که موږ د سولې او د ثبات طرف ته میلان لرو، که موږ د افغانستان د انکشاف هیله لرو، که موږ په افغانستان کې د سیاسي استقرار بحث موږ لپاره مطرح وي، موږ به تلاش دا کوو چې هم پاکستان ته او هم دنیا ته داسې قناعت ورکړو چې پاکستان مجبور کړي د افغانستان په سولې او ثبات کې خپل رغنده رول لوبوي، او که چېرته پاکستان دا درېم تلاش کوي چې تیښته وکړي، نړیوال باید د پاکستان په وړاندې باندې داسې جدي شرطونه کېږدي چې د تیښته د فرار لارې او چانس کم وي.
بله، ډېره مننه د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادمو. قدر من اوریدونکو، بیا هم په د پاکستان اړوند په بل موضوع کې تم کیږو. د عمان پلازمېنه مسقط به سبا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلورخیزي غونډې کوربه وي. د یادو هیوادونو استازو تر دې مخکې 15 څلورخیزي غونډې وکړي، خو د افغانستان له حکومت سره سولې ته د طالبانو له حاضرولو سره څرګند مرسته ونه کړه. آیا په مسقط کې څلورخیزه غونډه به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار خلاصه کړي؟ تفصیل د فرشتې جلال زئی پر راپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتو استازي سبا د عمان پلازمېنه مسقط کې سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. تر دې څلورخیزي کتنې تقریبا دوی اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په میاشت کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې د ترورستانو ته یې پناه ورکړي او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د افراطي ډلو او ترورستانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د امریکا نوی ستراتیژي له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان دریځ لا پیاوړی کړی دی. هغه د افغانستان د سولې لپاره په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما باور داریم چې از هر زمانه دیګری
مش باور لرو چې د هر بل وخت په پرتله د دې شو فرصت برابر شوی چې پاکستان د بیلابیلو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې او خپلې خاورې د هغوی د ایستلو لپاره کلک پورته کړی. په مسقط کې په جوړیدونکو غونډه کې د افغانستان د سولې عالی شورا هم ګډون لري. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط،
عمان د ایران او امریکا سره ښه روابط لري. مشهله لرو چې د افغانستان د سولې لپاره سیمایي همکاري ته اغیزمنه زمينه برابر شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل پاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې څارونکو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې له هغو دوو عمده دلیلونو پرده پورته کوي چې د هغه په باور په افغانستان کې د سولې د هڅو د کامیابی مخنیوي کړی دی. نمرای خان پاکستان دی. سره ردی چې هغه هیواد د سولې د بهیر د ملاتړ عمومي پیغامونه ورکوي، هیڅ داسې عملی نقشه نه څرګندېږي چې پاکستان د سولې خبرو ته د وسوالو طالبانو د استازو د چمتو کولو لپاره د خپل نفوذ کار اخیستی وي. بل ستره ستونزه طالبان خپله دي. زه په تأکید وایم څو چې هغوی د جګړې په ډګر کې برلاسي وي، د افغانستان له حکومت سره سولې او د جګړې له میدانه وتلو ته هیڅ انګیزه نه لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې هم یو ار بیا ټینګار وکړ چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې ورای نسی ګټلای او هغوی ته سلام ورکړ چې د سولې خبرو ته دی غاړه کشیږي. د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل د حکومت مکلفیت دی او باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته یې راوبولي. فضل هادي مسلمیار د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لوی جرګه د افغانانو د غوښتنو تمثیلوونکې ده او دا جرګه باید اجرایي واکونه ولري. له دې سره هممهاله د مشرانو جرګې ځینې نور غړي بیا د لوی جرګې له رابللو سره مخالفت ښیي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت په کړنو انتقادونه د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کیږي. هغه څه چې د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ بحثونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس هم د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کوي، خو وایي چې دا جرګه باید په بشپړه همغږي او د حکومت لخوا اداره شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
حکومت مکلف ده انتخابات ته لاړ شي،
د انتخاباتو د ادرس نه د لوی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي او د اساسي قانون په چوکاټ کې د لوی جرګې د دایرولو لپاره زمینه برابره شي تر څو
د دودیزې لوی جرګې په رابللو داسې وخت ټینګار کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پخواني جمهور رئیس د اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو وړاندیز وکړ. یو بل سناتور شیرمحمد اخونزاده امنیتي وضعیت او د لومړي مرستیال نشتون د افغانستان د بد وضعیت نمونې بولي وایي چې د حکومت د خپلمنځیو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې رابلل یوه اړتیا ده. د لوی جرګې جوړول او د حکومت دننه اصلاحات هغه غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د ډېرو ګوندونو او سیاسي څیرو لخوا مطرح کیږي. خو د مشرانو جرګې ځینې نور غړي وایي د لوی جرګې په رابللو ټینګار د ځینو بهرنیو کړیو په اشاره کیږي. له ډلې لطفالله بابا وایي افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې ښځه لیدلی او له همدې امله ځینې هیوادونه هڅه کوي تر څو افغانستان د کړکیچ په لوري بوزي.
اوسنی وخت کې د لوی جرګو هر څوک د لوی جرګې دغه کې غوښتنه کوي، تقاضا کوي، په یوازې نه چې په دې ملک بحران رامنځته کوي یا د نورو خارجانو په اشاره باندې کارونه کوي، د دې موجوده حکومت سره د لاس یو کې دغه خارجانو یا دغه په افغانستان کې چې لکه پاکستان نور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې جنګ ګرم کړی، د دې مخنیوی دی چې د حکومت تقویه دی.
له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت د خلکو ارادو ته درناوی لري باید د لوی جرګې له لارې یو سیاسي ډیالوګ رامنځته کړي. د دې وړاندې د جمهور رئیس دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغو غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه لیدلوري هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال 25,000 کسان د یوې سترګې لید بایلي. د دغه وزارت د سترګو د څار د ګرځنده کمپاین مسؤول د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بېلابېلو ناروغیو او زیانونو له امله د دغو کسانو د سترګو لید له منځه ځي. زموږ همکار خان محمد سین د دغه راپور چې د میزان د 24 په مناسبت چې د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چمتو کړی دی.
دا په هیواد کې د نابینایانو یو ښوونځی دی. دلته نابینا هلکان او نجونې یو ځای په زده کړو بوختې دي. دوی که څه هم د لیدو توان نه لري خو ژوند او پرمختګ ته هیله من دي او غواړي چې د ټولنې د نورو غړو په شان د ژوند په چارو زده کړو او د هیواد په ودانولو کې برخه ولري. دوی وایي
درې لسیزه کې دلته جنګ او جګړه او دلته په دې وطن کې او په افغانستان کې ځکه د خلکو د فکري ذهن لږ زره کاته ده او نشي کولای چې موږ سره ښه رویه وکړي او دومره ظرفیت نه لري هغوی او ځکه موږ په بدو بدو نومونو یادوي لکه وړون وایي او نور اصطلاحات چې موږ ته ویل کیږي او د دې نه موږ راضي نه یو.
ما خودم هم چنان خوشم که مثل سایر افراد جامعه باید یک وظیفه داشته باشم و به اولاد وطن خدمت کنم.
د میزان 24 د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره سمه ده خو ډېری نابینایان له دغې ورځې خبر نه دي. د هیواد ځینې نابینایان له ستونزو شکایت کوي.
اسم ما محمد یونس. نابینایان در اجتماع مشکلات
محمد یونس یم. نابینایان په ټولنه کې ډېرې ستونزې لري. له موږ سره ښه چلند نه کیږي، منفي نومونه راته ویل کیږي، منفي القاب راکول کیږي او د زده کړو لپاره مو هم ښه زمینه نه ده برابره.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی وایي په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 15,000 ته رسیږي. د سترګو ځینې متخصصین وایي نابینایان د ویټامین ای د کموالي، د سترګو د فشار د لوړیدو او ځینې نورو ناروغیو له امله په دغې ستونزې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د سترګو 90% ناروغیو درملنه ممکنه ده او مخنیوی کیږي. د روغتیا د نړیوالو سازمانونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د نارینه نابینایانو په نسبت نابینا ښځې ډېرې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سترګو د سار ګرځنده کمپاین د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د نابینایانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویلي چې د سترګو د څه باندې 120 ناروغانو درملنه شوې او د څه باندې 1,500 کسانو د سترګو کمزوری شوی لید بیرته رغېدلی دی.
اوس هم ورزو یو دوه ولایتي موضوعات راخلو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوې دي. چارواکي وایي د عملیات به تر هغې روان وي چې نادلي په بشپړ ډول تصفیه شوی نه وي. د افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونه هم مرسته کوي. زموږ همکار الیاس دایي دغه عملیاتو ته تللی او په اړه یې دغه راپور استولی دی.
دغه دی
د نادلی عمر جی دولار ته چیرمه پر یو لوړ مخابراتي ټاور باندې لا هم سپین بیرغ رپیږي. په سلګونو سرتیرو او ګڼ شمېر اموي ټانګونو شاوخوا سیمې نیولې دي. د بهرنیو ځواکونو اپاچی هلیکوپټر په هوا کې ګرځي او په نادلی کې د طالبانو پر یو شمېر مرکزونو بومونه اچوي. د 215 میوند کلو اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشان د تریخ ناور په وڅنډه کې ازادي راډیو ته وویل مقاومت وجود نه لري او حکومتي سرتیرو ته تلفات نه دي رسیدلي.
تر دې دمه پورې مونږ د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر ده دا مو خلاصه کړله او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړول او دښمن د مقاومت تاب زمونږ سره نه درلوده. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو. فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي. هغه په لومړۍ ورځ باندې
دا وروسته له یو کال لومړی ځل دی چې سرتیری او رسنۍ د نادلی او تریخ ناور د یو شمېر سیمونه لیدنه کوي. شاوخوا کورونو کې ترکشونه جوړ شوي دي. سړک د ماینونو د چاودنو له امله تر نیم ډېر وران سوی دی. سړک ته د نږدې کورونو څخه ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو د تیریدونکو ټانګونو سیل کوي. په هلمند کې د 515 بوست زون اړوند د انجینرۍ د ډلې مشر بهادر وای دندې سخت ده. امکانات او امتیازات نه لري خو په یوازې سره په دریو ورځو کې اصول شل کړي مینونه کاشف او شن کړي دي. هغه چې د سرحدي پولیسو پتلون پتن ببر سر تلوارې ژغې دی ازادي راډیو ته وویل مینونه پلاس او بیلچره کاږي.
په هلمند ولایت کې چې د ټیم انجینرۍ چې دی بیا څه لږ دی دونه نسته. نو زه د 515 زون سره راغلی یم. د اردو ټیم انجینرۍ راسره دی او په زور د خدای موږ خپله پر کوي. خو بیا هم د دولر مقامو سره دغه هیله لرو چې د هلمند ولایت د ټیم انجینرۍ سره یو څه کومک وکړو.
دا وروسته له ناوې ولسوالۍ پراخ عملیات چې د مسؤلینو په خبره تر هغه به دوام وکړي چې یا د ولسوالۍ تر دولتي حاکمیت لاندې راسي.
د پکتیا ولایت شورا وکیلان او مدني فعالان وی له کابل څخه پکتیا مرکز ګرځي سده انتقالي برېښنا پروژې چارې په ټپه ولاړې دي. تفصیل له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا پکتیا مدني فعالان ولایتي شورا وکیلان وای د دې ولایت لپاره د انتقالي برېښنا رواني پروژې چارې ولاړې دي او په دې برخه کې له پکتیاوالو سره د مرکزی حکومت کړې ژمنه په خپل وخت څه چې عملي شوي نه د لستونزو سره مخ ده. دا رمزوی وویل د دې ولایت د ټولو خلکو تمه همدا و چې په ټاکل شوي وخت کې به دغه پروژه پلي او خلکو ته برېښنا ورسیږي. خو اوس یې کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ دي.
بار بار غوښتنه دي برق د پروژې چټکتوب و چې د خلکو غوښتنه حتی تر جمهور پورې هم رسیدلې ده. ولې بدبختانه د دغه پروژې چارې ډېرې په ټپه ولاړې دي. پلیز وکړئ چې موږ په 13 میاشتو کې چارې بشپړ کېږي. 28 میاشتو په خوشا کې وتلي دي چې لاندې مایي چارې نورې هم پکې پاتې دي.
دا پکتیا برېښنا رئیس انجینر محمد آصف نیازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پروژې چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي او ژر د چ پای ته ورسیږي.
ولاړ نه دی خو کارونه په لینو کې ختم دی، په پایو کې ختم دی. خپل سرسن په منځ کې چې اوس د قراردادي د خلینه چې موږ ته وایي 99% کار مکمل تمام دی په ګردیز کې او 1% کارونه چې هغه هم د انسټالیشن دی، اسکادا دی او د نورو برقي سیستمونه دي. شم دوی واده راکړ چې په یو میاشت کې دوه میاشتې خلاصېږي. موږ یو څه مشکل لوګر کې درلوده چې هغه هم دوه ورځې مخکې اطمینان راکړی دی د قراردي دل له خلینه یا له قول وادې نه چې دوی 99% د لین کارونه خلاص کړی دی. فقط تستونه پاتې دي چې کله دغه دواړه کارونه خلاص شي ان شاء الله دغه برخ به په پکتیا کې چلانېږي.
د دې په خبره چې دوی له خلکو سره دا ژمنه نه وکړي په څومره وخت کې به دغه پروژه پای ته رسیږي. خو ویلي وو چې له تاجکستان څخه د راتلونکي انتقالي برېښنا څخه به په لومړي پړاو کې 12,000 ورپسې 2 او بیا 3 برابر کورنیو ته برېښنا رسوي او تر 2025 کال پورې به ټولې پکتیا ته برېښنا رسیږي.
قدرمن اوریدونکو تاسو موږ کله ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وای د اتیاد او کوکنارو د کخ سره د مبارزې 15 کلنه ملي پالیسی جوړوي. د یاد وزارت د ستراتیژي او پالیسی مرسیال جاوید احمد قایم د یک شنبه پورز دغه پالیسی پړه جوړ شوې غونډه ته ویل نوې ستراتیژي د نو وړتیاو لمخې جوړیږي چې څلور سر اهداف تعقیبوي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ د دې گزارش تفصیل او اندراز د نورو مهمو مسایلو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. او د نننۍ مجلې د سر موضوعات مودا و چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت ځینو سرچینو خبره رد کړه چې ګواکې داعش په افغانستان کې